د مازیګر څلور بجې شوې او دونکو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 19 پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه درته اورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار عبدالحی کاکر ته.
ترکیه هندی وزیر اعظم ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې کومک ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا باران او توفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ولیدل. او سم د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکول په برخه کې کومک ته تیار دي. د خبرانو موړي نن په نیوی ډیلی کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډي خبري غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي.
وی ویل ایکسپاند اور ډیولپمنت پارټنرشپ ویچ انکلودز انفراستراکچر
دوی موږ به خپل معاشي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنیادي ډانچا، زراعت، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړې منصوبې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د تجارت او سرمایه‌کاري نوري لاري ولټو. خبري غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې هوډمن دی افغانستان به د ترګري په قبرستان بدل کړي. د ترګري لپاره په قبرستان بدل کې نوموړي زیاته کړي چې باید افغانستان ژوندیات په ټیکټ سرګن ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې تسلیم سي. اشرف غني دا هم وویل پکار ده ترګري په شا او بد کې ونه ویشل سي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا باران او طوفان ځپلو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. او بل خوا بیا د صوبې گورنر سردار مهتاب عباسی د متاسفه سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتره نن خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کسانو ته به 5 لکه او هر زخمي ته به 50,000 روپۍ ورکوي. پرون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبریالان ته وویل د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو باراني طوفانونو له وجې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر 200 زیات زخمیان دي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي داسې نشکاري چې کراچي کې د وژل سوي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سبین محمود قاتلین به ونیول سي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان فوج په دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. خو د هیومن رایټس کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ریډیو ته وویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولې او نه به هم په راتلونکي کې داسې وسي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مهم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیال خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناک کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونې وړ ده چې سبین محمود د تیرې جمعې په ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسوال لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د ورک کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. پاکستاني چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای سي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. په دې وروسته کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډ ورکولو سلسله بنده کړې او دا کار یې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی و. له همدې وجه افغان کډوال ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویاند خورم علي مهران نن مشالې ډو ته وویل
چې څنګه د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټرک تصدیق وروسته با سیم کارډ اخلي، نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او هغوی د پی او آر کارډ په ذریعه موبایل سیم کارډ اخستی وي او یا اخستل غواړي، نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټرک تصدیق وروسته سیم کارډ واخلي. تر دې دمه د 15,000 نه زیات سیمونه د بایومیټرک تصدیق وروسته افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستانه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې شویدو له کبله داسې رپورټونه دي چې 250 کسان وژل شوي دي. په ولسي جرګې کې د بدخشان یوې استازي فوزیه کوفي مشال ریډو ته وویل چې تر اوسه د مځکې شویدو له امله د وشتو تلفاتو په اړه دې ته رپورټ نه دی ترلاسه شوی. نږدې یو کال مخکې هم د پرله پسې بارانو له امله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د باریک په کلي کې د مځکې ښویدو پیښې سلګونو کسان وژلي وو. او هم د افغانستان کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسوال طالبانو په ولکه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن مشال ریډیو ته وویل چې وسوال طالبان دا مهال د کندوز تر شاره رسیدلی دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کې کنټرول لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ولیدل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې کتنه وکړه. دواړو خواوو په داسې حال کې وکتل چې امریکا او د نړۍ 15 ستر قدرتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنه ګټوره بللې ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 4300 ته رسېدلې. چارواکو نن وویل چې 4000 کسان زخمیان شوي هم دي. د اپریل په پنځه ویشتمې زلزلې ځپلې د 28 میلیونه نفوس لرونکو هیواد ته نړیوالې مرستې هم رسولې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړه، پارکونو او په موقتي خیمو کې ویده شي. هسپتالونو کې ځای نسته. اوبه، خوراک او بجلی کمه ده چې له کبله د ناروغۍ یو پیدا کېدو ویره ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اغستل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ او په 155.25 روپۍ. یو یورو په 111 روپۍ او په 111.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 80.40 روپۍ او په 80.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 80.50 روپۍ او په 83.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم ناکم 19، بنو کې 30 او 40 او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم ناکم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو له خلکو سره چې وروستۍ بارانونو ځپلي د مرستو اعلان کړی دی. په پېښور کې د موسمیاتو محکمې او چارواکي بیا وایي دوی د تباهي راوړونکو وسیلې او بارانونو په اړه وړاندوینه نشي کولی.
کرسٹل په خشکی باندې جوړ شي، زر جوړ شي او دا امتغه ور نقصان کوي سمره چې په پېښور کې وو.
د شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن خلک له حکومت شکایت کوي چې د خوراکي توکي ورکول او کومه وعده چې ورسره کړې ویل تیرې وینیمه میاشتې راهیسې نه دی پوره کړی.
میز مریضون او د میز خلک دغه څه پروته دي، دراشن څه سرکاري نه دی، دا میز په خپل پیسې وخلي.
او هم له شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک وایي د حکومت دا غوښتنه نشي منلای چې ګنله هیواد سره د وفاداری یو نوی لوزنامه دی ورسره لاسلیک کړي.
ډیر زرا وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یار دا موږ نه څه برداشتولې او قانونو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي، دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي.
یو شمېر نور رپورټونه او 19 پروګرام سروې هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنه موضوع تر هغه ورسته چې د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې ورسته او طوفاني بارانونو ګڼ خلک وژل او د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسوه. د پاکستان مرکزی حکومت له دغو خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم هغه سمن شو کورونو ته د پیسو ورکولو وعده وکړه. په دغه معلومات اورو د غلام غوث په رپورت کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی تیر ورځ په پیښور چارسده روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لک روپو او د ټپی شوی کسانو لپاره د 500 روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنې خرچې به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم تیر ورځ د اغیزمن شوي سیمو دوره کړې ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوي کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوي سیمو کې د مالی او ځاني توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو ته خبر پختونخوا د پیښور چارسدې او مردان سیمو سیدونکو وایي چې سره د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې سم کار کولای نو ورستای بارونو به د دومره زیات نه وي اغیزمن کړي. خو د موسمیاتو اداره بیا وایي د تیزو بادونو او بارانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګویي کول اسانه کار نه دی. زموږ همکار اسرار العالم مومن د یادو سیمو خلکو او له دغو ادارو سره د چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پیښور کې وروستي باران او طوفان په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې خلک وایي که د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداري له وړاندې ورکړې وي نو له دومره مالي او ځاني تاوانونو سره به نه مخ کېدی. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د طوفان ځپلو مرستو ته نه وي ورسېدلې. همداراز چرسدې ارشد خان چې ورور یې په یاد طوفان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د طوفان په اړه له مخکې خبرداري ورکړې وي نو د ده ورور به د جیټو روډ پر ځای په موټروی پېښور ته تللی نو اوس به بد شوی وي. همدارا سرګندونی د پېښور یو اوسیدونکی امجد خان اهم کوي وایي
دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي. دا خو داسې حالات خو دوی نه ویلي موسمیات والا چې یاره داسې بس راځي. لومبی خبره خو دا وه چې څه وخت دا طوفان رالی او دا دغه شو نو اکثره خلکو چې دی نو دا په خپل مددات تحت باندې چې دی نو دوی وکړی شو.
اجمیر خان چې د پېښور په دلزاک سیمه کې جوان کوي وایي که یو خوا یې طوفان او باران خپل کور راغورځولی وو نو بل خوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه راپریوتی دي. نوموړی وایي هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نه وي ورغلي.
من دو طرف خو څوک نه راغلی بس خلک د خپل کلی خلک پار سکړي او نور دې په غلام یو څه تا غو ډیر مړی سی په غلام بودیریا او دې هغه څه دې خو ډیر نقصان کړی.
په پیښور کې د موسمیاتو د سیمایز مرکز مشر مشتاق شاوایی په پیښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی لوړان د خلکو ته خبرداري نه جاری کړي. د په خبره هغه ځکه چې دا قسمه طوفان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. هغه په سمندر کې جوړیږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي. په خشکۍ چې کوم جوړیږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ٹویسٹر جو کم فورکاست دے اگر دیر گران دے و اگر امتاغ ورا نقصان کئی سم رچی پا پی خور کیو کو
مگ احاد سا وکڑا چھے پر دے اڑا دا خبر پختونخوا دا اپتونو سرا دا مبارزی ادارے پا گڑون دا حکومت لنور و چاروکو سرا خبری وکڑو خبریالی نشو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1620 لنډو چپو 2013 15300 شپېته 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د کولاچای تحصیل پولیس وایي چې نن سهار د پاکستان پوز پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی دی. تیر ورځ هم په همیاد سیمه کې په ورته یوه پیښه کې د پاکستان پوز څلور سرتیری ټپي شوي وو. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
نن گئی جمال د ډیر اسماعیل خان کولاچی تانی پا دود کشه د امنیتی فورسز گاڑی تا پمزکا کشه خوندی بم ور وچاو ده دا چه پا نتیجه کشه پا گاڑی کشه سوار د امنیتی فورسز جو چرواک آئی چه کم ده صوبیدار خالید پا نومه پا جانده شا پا غزای ووا جلی شا او گاڑی تا ها زیان ورا سدا. د کولاچی پولیس د دغه پیش پا خلای کڑای او دای ها زیادا کڑه دا چه دغه پیش د کولاچی ها تالا پا منز آغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے امنیتی فورسز گاڑای دلتا روان و تیرے دا پدا غابا ریکش میں چھ دے کلاچی تانے ڈی ایس پی ظہور خان سر تماس ونی و آغوی و ویل یادا دیوی چھ تیرا ورزا دے کلاچی پسیما لونائی کشے دے امنیتی فورسز گاڑی تا بم ور چاو دے دلائی و چھ پنا تیجے کشے دے یو کیپٹن پر شمول دے امنیتی فورسز چلور سر تیری پر ہر جلی شوی و دا دے ہاں یادوی چھ دے دغو دوارو پیش زیماواری دے مسعود طالبانو و یوند اعظم طارق مسعود او دے تاریخ طالبان پاکستان و یوند محمد خراسانی مشال ریڈیو تارا لے جلیو پا گوشو گوشو پیغامونو کشے کا بولا کڑے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکہ دی و ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن او شاوخوا سیمو خلک وایي پر دې سربیره چې د ژوند کولو لپاره د پاکستان حکومت ټول شرطونه منلي یوه نیمه میاشت وشوه چې ورځنی اړتیا توکي ورته نه دي رسول شوي یا ورکل شوي. د دغو خلکو پر ستونزو له سیمې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د رزمک ډیویژن یو مشر ملک خان دراز مشال رادیو ته وې دولت چې ورته کم پرمټ ورکړی وو چې میاشت کې یو ځل په خپلې پیسې د ضرورت خوراک څښاک سیزون اوړي دا ځل ځنډول شوي او سیمه کې دوی سره د ضرورت هر څه ختم شوي.
رزمک د سلی ګړیو دا غټ غټ کومینه دي تر منظرخیلې پورې کنه دا ټول یو دوی ته تللي دي. سرکار خپل یو نظام جاری کړی و چې پرمټ ورته جاري کړل مشکلات حل شوي وي چې د ونو ته تلل خپلې پیسې بندوي خپل راشن وخست سرکار دی طرف نه پرمټ جاري شي هغه پرمټ ضایع شي خلف په مکا ونه رسي یا بنو ته ورسېږي واپسی سے اکثر سب زی خارو پیشی نو اوس یو دا خبر ہے چاغه پرمٹ پہ جاری سی خلص دا ضرب حال سی چې دخل ته ستون دا حال سی دویم نمبر دا چې دی ایمرجنسی دی پورا و تپلن کو چینای خو اوس یو ونی ما میاس کی دی چې هغه څلور پلن کو چینا ندی به حال شوی نه چالی دی نو میز مریضون او د میز خلک دغه سے پروت دی در اصل ته سرکاری نه دی لامیش په خپل پیسې او خلی صرف پرمٹ حکومت رو کوي نو هغه بیا میش پوز د 214 شوی ته ویلور دی راکینا دا یو چی پرمٹ ته یو چی.
ګل اعظم خان وای پاڑاس ورځ وړاندې چې کم ټرکونه یې لوډ کړي ول لا هم نه دی تللی چې لارې بندي او دوی تا ګڼ شمېر مشکلات دي.
مخشی کی کیم زماک نا گاڑی روغلی وی آغا تا یورفول میشتا مندینا وقت ست زیم مکرل دی چی تو سو ثابوتا دی درم پاوریز بندی دری میسی آغا سمندینا آغا خارو بشل و دلتا میش پر از مخشی کی کیم مکیم خالکی سمندینا بمیش بلکل خاتم دی لیار رو پشه باندی پاروکی سم آواد نشتا چی آغا میز استعمال کی وخوری ود شی دی دقی با وجود ها چی کیم دی رزماک دیویزن سر کیم معایده و چی آغا هم در سر لسلیک شوا دی سر دی معاهده لوند میز جوان هسته ای خدای به وجود میشته سامان نرو رسید ده خوراکی مواد نه علاوه نر ها بیمور نشی چهره به تلای پاسپورت دی وزه خال کی تاگ رو تاگ مساله ی دی گانس مر مشکلات سره میز مخ مخشوی
کلام او چه پدی اڑا شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونی وو نو د غغ نری کڑ کولو په شر دوی وویل انتظامیه خپل وسه هسه کوي چې د عوامو ستونزو حل وباسي او د لړکې خصوصي کوشش کوي دوی وویل زربا سلویخ ټرکونه سیمه ته پرېږدي چې خلکو لپاره د ضرورت سامانونو ترسیل وکړي خو د دوی په وینا بنو میرانشاه او رزمک سړک باندې د کار پیلېدو او د غلطه امنیتي صورتحال له وجې وخت په وخت دغه شان ځنډ راځي چې دوی ورته متوجه دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
دوست په کله مسلسل تعلیم ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو کې یوې خواته د انساني حقوقو ادارې په کبالي سیمو کې لته رسلو کلونو راهیسې نافذ اف سی آر قانون د بنیادی انساني حقوقو ضد بولی نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بکورش کړل شو خلکو غوختی چې له هیواد سره د وفادارۍ سوګند پورته کیو یو نوې لوزنامه دی حکومت سره وکي د کبالي سیمو مشران بیا وايي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سہولتونو ورکولو پر ځای له دوی داسې غوښتنه کوي چې پوره کول یې د دوی د وس خبره نه ده پدې اکلاده منور شاه دا رپورت ورو
د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات کوي چې لوجی بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک به کور شوي او د پوز له اړخه د امنیت قائمولو د ادعا سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوی دی خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجی لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړی د شمالي وزیرستان نه د بې کورشوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډیر عجب ښکاری
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وی چې دلته کې نشدګردي ده د تګر ملکیان دي دلته د ټول دنیا خلک راغلي دي دا غې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرداز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو او نو اوس چې مونږ ګورو نو د دې خبره خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغه ناکام شوی دی نو هغه لپاره دې راپاسه نو غواړي چې دا کم مونږ دا کم مقصد
خو د دفاعي چارو سیړونکو او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای حکومت وړاندې هم د قبایلي ولس سره دا ډول لوزنامې کړې دي
نما په خیال نه خبره نه ده دا اوم چې کوم جاړو اګریمنټ چې کوم قبایل سره شوی دي هغه دوباره نوي کوي او په هغه اګریمنټ په لحاظ باندې لکه دي د نو په کار چې دي خلکو ته پناه ورکړي دي او بیا دوستو هغه معنی عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېده دي کډم شو تاسو په تر او بیا اوس واپس هم دي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي نو هغه دا ځینې حکومت چې اسنا تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زوم نو ټول کوبایل سره هغه اګریمنټ هم نوې کړی دی او دوباره هم څه راغستی دی
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک خان دراز وای ک حکومت په دوی د لوزنامه ومني نو نور قبایلی سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي
دا مایده به غزيږي په دې ټول قبایلو باندې دا تیر په مونږ باندې نه ده دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څنګه بس دي او زمون نه بس داډي چې ډیر څه زره عثمان غوي مراکه کې مونږ کې ناستو او ډیر زره وزیر په دې باندې کې ناستل او فیصله وکړه چې را دا شی چې کم دي دا مونږ نشو برداشتولې او که نور قبایلو ته هم دا شی وغځيږي دا به د نور اجنسیانو هم غلطي وي کړه زمونږ اجرام نشته زمونږ کور نشته مونږ رنگ پنجو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ خدام نشو خلاصولی نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی، زمونږ د وفادارۍ نه دوی همیشه د پاره غلطه پیدا کړي.
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسب نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثر کړي شي.
د دې خو مطلب دا شي چې کنی دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوي وو دا ټول همدغه آی ډی پیز وو، دوی دا ملیټنسي کوله، دوی دا بدماشۍ کوله، دوی غلا کوله، دوی هر څه دوی کول. نو دوی واپس پریدی چې تاسو سوګند واخلئ. حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټوله فرا په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوازنامه لیکو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره دې سیمو ته هم د نور هیواد په څیر آئین او قانون وغځوي. که نوی دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلی نشي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ډېر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ وی درو دریمی بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه د لاسوهنې په پالیسۍ کې بدلون رانولي په دغه هیواد کې دوامداره سوله نشي راتلی. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي د دوشنبه پر ورځ د سولې په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه سیاستونه باید تغییر وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو هر اړخیزه ملي او نړیواله ستراتیژي نه لري. په دې اړه رپورټ اورو له کابل د رحمت الله افغان.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاونډي هیوادونه د افغانستان له نامنه کولو څخه لاس واخلي. ښاغلی ستانکزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه سیاستونه باید بدلون ومومي.
کشورهای منطقه تا زمانی که پالیسیشون
در حقی چی دسیم هیوادون در افغانستان پرده در ناملکول پالیسی یا در چی دوی فکر کوا پا افغانستان که جکره در دوی پا گتر در بدل نکلی در حقی مشنسو کولای پا افغانستان که وی دوامدار سولی تا ورسی جو اوز در وقت رسیدلی چی رقابتی پالیسی پیو همکاری سر بدل سی.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره ملي سیمه ایزې او نړیوال اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د اعظم په نامو په سرلنی عملیات پیل کړل چې تر اوسه پکې لسګونه مخالفین افغان سرتیري او عام وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په هیواد کې ورستۍ جګړې خي چې په جګړه او نامنې کې هکې لوري د سولې په میز کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره جګړه وګدوي. د دې شورا چارواکي وای په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو هم د افغانستان له نامنه کولو سره مرسته کړې. که څه هم د افغانستان په نامنه کولو کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر په ښکاره کوم ګاونډي هیواد ته د ملامتۍ ګوته ونه نیوله خو د چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلی ستانکزي اشاره پاکستان او ایران ته ده. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې لپاره یو بشپړه ستراتیژي ولري.
د افغانستان د ولس پوښتنه دا ده چې دوی سولې ته څه پروګرام لري. دا خبره خو په دې معنا نه ده چې مخالفین دې وساکي دي دوی ته دې تسلیم شي. متاسفانه چې دوی په خپله تر اوسه تر دغې لحظې چې موږ او تاسو خبرې کوو پرته د دغسې مرکو سرګندونو نه پرته کوم پروګرام یا برنامه د کار یا د سولې لپاره دوی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو کې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې پر اوستلو کې ژمنه وکړه، خو تر اوسه کومه ښکاره بیلګه نه تر سترګو کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړیوالې همکارۍ د ملاتړ لپاره له امریکا او انګلستان سربیره پاکستان، ایران او چین ته سفرونه وکړل چې دا مهال محمد اشرف خانی دې ته ورته په یو سفر هندوستان ته تللی.
له کابل مو د رحمت الله افغان رپورټ اوریدو. څلور نیمې بجې کېدونکې د اوریدونکو له عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز واورو. تر هغې وروسته به زموږ همکار ملیحه میرزاده راته سروې خپرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو صلاحیت شکولو په برخه کې کومک ته تیار دي. دا خبره نوموړي نن په نوې ډیلي کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. اشرف غني په خپل وار سره وویل چې هوډمند دی افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا، باران او توپان ځپلو کورنۍ سره د مالي مرستو اعلان کړی. د ګورنر خیبر پښتونخوا له دفتره جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي چې وژل شوو کسانو ته به 15 لکه او هر زخمي ته به 50,000 روپۍ کوي. د پاکستان بشري حقوقو تنظیم هیومن رایټس کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې په کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي صدر محمود قاتلین ونیول سي. د دې کمیشن مشر زورا یوسف هم مشر لیدو سره خبرې کول. پاکستان نه پخوا داسې وژونکي ککړ کسان نیولي او نه هم راتلونکي کې به داسې وسي. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولای شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. په دې وروسته کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق په غرض د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه. د افغانستان د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو له کبله د 2 کسانو د وژل کېدو خبر خپور شوی دی. نږدې یو کال مخکې هم د پرله پسې بارانو له امله په بدخشان کې د مځکې ښویېدو پېښې کې سلګونه کسان وژل شوي وو. د افغانستان کندوز سیمه چارواکي وایي د دې ولایت نمای ډېره خاوره وسوالو طالبانو په ورکه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن شنبه ټول چې وسوال طالبان د مهال د کندوز په شهر رسیدلي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره لیدلي دي. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څېړنې د کانفرنس په څنډه کې سره ولیدل. په نیپال کې دراغلی زلزلې له کبله د وژل شو شمېر 4,300 ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8,000 کسان زخمیان هم دي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هر کله وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به وي. په نننی پروگرام کې را سره ل زیارت ارزو زیارتواله ملمنه ده. ارزو په زیارت کې تر 13 کالو پورې استادې کړې ده چې اوس له حکومت سره د تعلیم په څنګه کې د رابطه معلمې یا لرننګ کوآرډینیټر په توګه کار کوي. د دې په ذمه د سکولونو د نظام سره او هغه ستونزې حل کول دي چې استادان او زده کوونکي ورسره مخامخ وي. په تعلیمي میدان کې یو ډیر شو کالو تجربه تر څنګ ارزو ده. پښتو ژبې یو شاعر ده چې داغه د شعري مجموعه دوه ټولګي چاپ شوې دي. په نننی پروګرام کې به ارزو سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلې او کله ملمنه نه پښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ په تولی کې تر هغه وروسته بیا ملمنه سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ
نو شمیرې له ځان سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږیې. څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل، نن موږ سره له زیارته ارزو زیارتواله میلمنه ده. ارزو، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه چې تاسو را سره نن په پروګرام کې برخه اخلئ. نن بس تاسو د ژوند او کار په حقله خبرې کوو په دې پروګرام کې. نو که دا راته ووایئ چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ په زیارت کې؟
زیارت کې دا مهال خو زه خاص په ضلعه زیارت مین بازار کې استوګنه ده. زموږ خو د دې نه مخکې چې زموږ یو کلي کې خپل کور و، زما بایي کلي چې کوم دی، د هغه احمدین کلي، احمدین په نامه یادیږي.
سمه ده. او ستاسو تعلیم بیا تاسو څنګه چرته وکړو، د کوم ځای نه حاصل کړو او څومره تعلیم مو حاصل کړی؟ دا راته وایي.
تعلیم حاصلولو دپاره خو ډېر مشکلات وو په هغه زمانه کښې. مشکله سبق وایي، هغه وخت کښې د نجونو تعلیم بېخي ونو. ضلع زیارت کښې بېخي د نجونو د تعلیم سکولان بېخي ونو. صرف یو سکول په مین بازار زیارت کښې وم چې په پنجابیانو په ګرمۍ کښې به را تلل، او په ځینې بباته چې ویل کړل د هغو دپاره یو کوچنی سکول خلاص وو چې د هغو نجونو به دلته سبقان کښې ویل. نو زما بابا چې وو یو ډېر لوی عالم وو، دیني عالم وو، هغه له نجونو د تعلیم سره ډېره علاقه درلوده. ځکه د هغه خپل کوششو باندې هغه موږ ته په خپل کلي کښې بیا پرایمري سکول خاص په خپل کور کښې خلاص کړي، او خپل د دوار درختې باغ ماغه ورته وکړي، او پر هغه باندې بیا چې وو حکومت هم بلډینګ منظوره کړي، او هم یې ورته مشتریانې را واستولې چې تر ډېره پورې هغه زموږ په کور کښې اوسېدې، او موږ واستولې مطلب زما پلار هغو ته ډوډۍ موډۍ هر څه خیر خدمت یې کوي، هغو موږ ته سبق وویل. تر پنځمه پورې موږ په دغه سکول کښې سبق وویل.
ښه. او دا ماسټران تاسو وویل چې تاسو له راوغوښتل شو، دا د کوم ځای نه راغلي وو د دې سکول لپاره؟
دا ټیچران چې څه موږ په سکول کښې دلته اوسېدې، هغه له کوټي ده، د هغو تعلق له کوټي ده وو. اول یوه ماسټره وه صرف په دلته سکول کښې چې وي هلکان بېخي بیا سره نجونو ده سره وینه، دغه موږ ډېر خوند یو څه د کلو نږدې کورو یو څلور پنځه نجونې وې، نور به ګرد هلکانو خلکو را لېږل دا سکوله زنانه سکوله. بعد کښې چې خلکو د تعلیم دغه ته پام شو، ښه څوکه څوکه زما د پلار کوششونه شروع وو، هغه کلي په کلي کور په کور وګرځېدې، او د نجونو د تعلیم دپاره یې کار کوو. بیا نو نجونې چې کلې ډېرې شوې، بیا د ماشتریانو تعداد ته څلور ورسېدې، او بیا حکومت بلډینګ هم ورکړي چې بیا هغه سکول میډل شو، او ورنن سبا وشو هغه عالي شو. دغه سکول کښې چې کومو ټیچرو سبقان نجونو وویل، آس پاس د هغه کلي کښې یو اته سکوله پرایمري نور خلاص شوي دي چې هغه د هغو ماشتري چې دي ګرځله دغه سکوله فارغ شوي.
سمه ده. تاسو وویل چې اول پرایمري سکول بیا میډل شو، بیا های سکول شو، دې نه پس بیا په سیمه کې بیا نور د سیاته سکولونه خلاص شو. نو بیا څنګه په کلي کې ستاسو چې کومه سیمه ده، هلته اوس د جینکو د تعلیم څه صورت حال دی؟ اوس جینکۍ زیاتره سبق وایي؟
اوس خو د تعلیم هر ځای کښې ډېر سوی دي، که کلي دي که ښارونه دي. اوس خو یو پابندي نه شته، یو دغه نه شته. اوس خو حکومت هم ورته ډېرې اسانتیاوې پیدا کړې دي. مخکې نه اسکولانو نه خلکو دا خبره ډېره محسوسوله، نجونې مې له کوره د باندې نه لژلې. اوس خو اکثره د کلي خلکو چې ښار په خوا تللي دي، هلته نجونې میاشتیانو له ځي، په کالجیانو کښې سبقونه وي. موږ ته اتمو پورې دلته تر پنځمه ووایي، بیا ته اتمو پورې پرایویټ، بیا هم په ښوونځي کښې اګزام ورکړي. له بعدې بیا موږ له څم په ارنایي کښې ووایي چې هغه وخت نه دلته نږدې علاقه کښې عاي سکول وو، نه د نجونو میډل وو. نو ډېرې ستونزې وې، ډېر مشکلات وو، او بجلۍ مطلب برق هم نه وو. موږ به د بتۍ په رونیا کښې سبقان ویل. اوس خو ډېرې اسانتیاوې دي، حکومت وظیفې ورکوي، او کتابو هر څه. اوس خو ماسټران اسستي دا اول به یو پرایمري پاس یو میډل پاس ټیچر وه، یا به لس پاس ټیچر وه، هغو به دا سبقونه موږ ته ویل. اوس خو حکومت ډېر ډېر آسانیانې ورته پیدا کړي دي. اوس خو خلکو هم ودې خوا ته ډېر پام شوی دي، او صرف دا وجه نه ده چې دوی د تعلیم شوق لري. اوس ډېر خلک په دا وجه هم تعلیم باسلوي چې دوی فاردګه چې مطلب ولګي چې یو پوسټ راشي یا څوک راتلی جوړ شي یا څوک ماسټري جوړ شي، نو دوی چې دی مطلب د کور دغه ژوندې مرابه شي یو ته پیسې هم کور ته لاسته راځي.
صحیح ډېره ښه خبره. نو څنګه بیا ستاسو چې د تجربې خبره وکړو، ستاسو ماشاءالله تقریبا په سرویس کې تاسو چې 1.5 کال شوي دي، بیا 10 کاله چې دی تاسو ټیچنګ کړی دی، استاذي کړی ده، نو د دې تجربې په باره کې راته ووایا او څنګه دا شروعات شو چې تاسو استاذي شروع کړه او اوس بیا تاسو کومې درجې ته رسیدلی؟
نو هغه وخت مشکل لس جماعت موږ پاس کړل، لسم امتحان موږ ورکړي، حالانکه د هغه ماشتري خو ډېر په زحمت و په ډېر دغه باندې په کلو کښې بیا په زیارت رنګه ځای کښې اوسېدلو دپاره راځي به نه وي، خو بیا هم زما د پلار شناخت ډېر و، هغه د ماشتري راویستلي هلته وي چې بیا هغه کوم وخت موږ خپله سبق ووایي نو بس بیا موږ یو دم هغه وخت په ماشتري هم په اسانۍ پیدا کېدله، بلکې خلکو خاطو باندې ټیچران یې لګولې، نو بیا زموږ ډران وسو یوزوم خپله خور بله خور وم په هغه خپل اسکول باندې موږ دواړه چې وبیا داسې سبق ورته وایي دا پاتې بیا ما تعلیم چې وکړم ایف اے اور بی اډ ایم اے ایم اډ دا ما بیا ګرد پرایویټ په خپل شوق په خپل کور باندې کتابونه لوستل او امتحانونه ورکول، او اوس چې دی دا مال په بلوچستان یونیورسټي کښې چې دی ایم فیل د پښتو ایم فیل سټوډنټ یم.
خایم فل پښتو سټوډنټ یا تاسو سم زده کړې کوي او د دې ترڅنګ چې تاسو د تعلیم د شعبې سره تعلق ساتي او حکومت سره کار کوي، نو که دا راته ووایي چې د لرننګ کوآرډینیټر چې یا تاسو چې رابطه معلم یې، د دې باره کې په دې لږ رڼا واچوئ چې په دې کې ستاسو څه ذمهواری دي او دا کار څه دی، تاسو څه کوئ؟
دا کار داسې دي چې کومه ټیچره مطلب سینیره یې په ضلع کښې هغه په ګڼو مشهورو کښې ډېره سینیره یې، د هغه دپاره بیا دوی یو سینیارټي باندې یو ټیسټ شی ایسي، هغه ټیسټ کاږي، د هغه ټیسټ کښې دی چې یو څوک زیات سینیر یې هغه اخلي، او هغه دپاره بیا هغه سپروایزر شي، مطلب هغه بیا په هغه نورو ټیچرانو کښې سینیر یې، هغه بیا په دفتر کښې له ډیو فیمیل سره کار کوي، او بیا په اسکولانو ویزیټ کوي، دوی په ګډه ځي اسکولانو ګوري او ځي د هغو اسکولو حالت ګوري.
ارزو بخنه غواړم ستاسو سره به په دې باندې خبرې جاري ساتو، یو اوریدونکي ټیلیفون کړی دی، ګورو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. صحیح شوه، اوریدونکي ته وار ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مشال ریډیو ته په خیر علی خوري، نوم مو خی او د ملمنې نه څه پوښتنه لري؟
ملی خوري زه د سوات نه د نیم سوزې خبرې کوم، ټیله خوران
تاسو. ډېره مننه چې تاسو د سوات نه ټیلیفون کړی، او د بده مرغه فکر کوو د هغوی د ټیلیفون رابطه منقطع شوه، مونږ بیا کوشش کوو که بیا د هغوی ټیلیفون ملاو شو هغوی ته وار ورکو. ګورو کوم بل اوریدونکي که ټیلیفون کړي نو هغوی ته وار ورکو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو مشال ریډیو ته ټیلیفون کړی دی، په سروې پروګرام کې درته هرکلی وایو. فکر کوو دوه درې اوریدونکي خو ټیلیفونونه لګیا دي، کوي لګیا دي، خو ستړی مشې وروره. ارزو فکر کوو چې اوریدونکي خو ډېر دي، خو څه تکنیکي ستونزه ده د هغوی لیکنه زمونږ غږ اورئ تاسو؟ ستړی مشي، ستړی مشي وروره. مشال ریډیو ته په خیر راغلی، او خپل د ریډیو د آواز ملک ټیټ کې. ټول اوریدونکو ته یو خواست کوو چې کله هم ستاسو د ریډیو سره اړیکه ټینګه شي نو مهرباني وکړئ لطفاً تاسو د ریډیو آواز مټیټ کړئ، ځکه چې بیا کله هم صفا خبرې نشي کېدلی. نو بخښنه به غواړو د اوریدونکو نه، او ارزو تاسو نه به هم بخښنه غواړو. فکر کوو یو بل اوریدونکي ټیلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکوو. السلام علیکم. ستړی مشې، مشال ریډیو ته تاسو ټیلیفون کړی دی، د میلمنې نه هم څه پوښتنه ده؟
السلام علیکم.
ستړی مشې وروره، نوم راته وښایې او میلمنې نه هم څه پوښتنه ده؟ او ارزو واپس به تاسو ته راشو. فکر کوو څه تکنیکي ستونزه ده، زه خو نه اورم او نه زما خیال دی اوریدونکي اوري. تاسو د کوآرډینیټر خبره کوله، لرننګ کوآرډینیټر، نو تاسو وایئ چې تاسو د پرایمري سکولونو ویزیټ کوئ، هلته ځئ، نو بیا ستاسو په ذمهوارو کې څه څه راځي؟
زموږ په ذمواري کې دا خبره راځي چې موږ هغه رجسټران چې کوو ملګرو د هغو اجریانې پردي نه دي پرا موږ هغه اجري کورو موږ هغه کلاس کې ګورو چې هغه څنګه سبق ورته وي څنګه طریقه کاری دي ټیچر اور اسټوډنټان مطمئن دي نه دي تعداد څو دي څو راغلي دي څو نه دي څو حاضر څو غیر حاضر دي او دا اسکول چې دی دا مطلب همیشه د اخلاقي بند وي څه مشکلات دي هغه لپاره څه ضرورتونه دي د دې څه مسلې مسایل دي هغه دوی موږ ته راشي موږ ته لیکي باید موږ هغه باندې چې دي دفتر له راځو بیا خبره په کوو بیا به هغو عمل کوو او د دوی میاشتې چې دي موږ رپورټونه وړو چې دا اسکول کې دا د اکټیویټیانې دي دا د کارونه شروع دي دلته دغسې دي داسې دي دا رنګه دوی چې د اسکول حالات باندې خبرې او دوی ته دا پته وي چې افسران راځي او زموږ ویزتونه کېږي او موږ کتل کېږو
السلام علیکم سړې مشه مشال ریډیو ته تاسو ټلیفون کړی دی تاسو څخه پوښتنه ده دمل
السلام علیکم
جی رورا انو مسد او پوښتنه مسد تاسو وای مهرباني وکي فکر کو چې څه مسله دا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی موږ سره د زیارت نارزو زیارتواله میلمنه د ارزو د ژوند او کار په حق له خبرې کو ارزو تاسو سره خبرې جاری ساتو فکر کو یو بل اوریدونکو د غوي توار ورکو السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته تاسو غواګی کو زمونږ आवाज اور تاسو خپل پوښتنه وړاندې کې زمونږ حق درځي تاسو لا تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غواګی اوریدونکو د دې په ځای چې مونږ سم حسلین اور یو لرو واپس پر شو ارزو تاسو خبره کوله چې تاسو په ذمہوارو کې څه سره راځي نو درته وایي چې کله تاسو لاړ شئ وزټ کوئ سکولونو ته نو اغل تکي غټې ستونزې چې کوم استادان ورسره مخامخ وي بیا زده کوونکي ورسره مخامخ وي نو هغه راته تاسو بیان کړئ
استادان کو چې دې زموږ خو د شزو پر سکولانو باندې ګرځو زموږ سکول ته دا مسله دا ای چې هغه د دفتر له راتللې نه شي په دفتر کې اکثره چې نارینه یې هغه له شهره ده په شهر کې دي کل د ډېر لرې د کلي له شهره ده او دا شو سره دا مسله ده چې دوی همیشه مطلب دفتر له بېسي راتللی نه شي یا څوک بېسي راتللی نه شي څوک راځي نو بېسي په کال کې به یو نیم وار راځي نو د دوی د سرشکوکانو مسله یې د دوی د تنخوا مسله یې دوی د کتابو د ټاټو د نور د سکول د سامان مسلې او بل کټو یو څه مسلې مسایل لري هغه به موږ ته بیانې او موږ د خپل وسه هم خپل طرف هم چې ګورنه ټوټي تار مرا تر سوله تر شی ور کړی دا به موږ خپل مغه سامان و دي تور راته پر وخت کدي کتابو د غړي قبل کوټ کا کرسي کارتي اصل کې اصل خبره دا ده چې د دفترانو لري نه شي اصل یې خپل مسلې مسایل ته بیانول نه شي نو موږ ورجو حال ته دوی مرستې کوو د دوی معلومات دوی ته ورکوو طریقه کار وشو او د دوی خپل دغه مشکلات چې دي هغه چې دوی ته دي هغه حل کول کوشش کوو او د کور او پر هغه باندې بیا موږ په دفتر کې عمل کوو
سما ده ډیر ښه ارزو رب شوستا سو شاعری طرف ته تاسو د دې استادې او معلمي تر څنګ شاعری هم کوي نو تاسو دوه کتابونه چاپ شوي دي کو دا غي په اړه کې راته وایي چې د دغه کتابونو نمونه سي دي او دا سي دي پدې کې
یو شعری ټولګه کې زما د تاسو نوم دی ژوند دی مړي هغه کې ما د شو د ژوند حالت طرف ته لږ اشاره کړې ده ژوندی مړی مطلب اردو شور ته زندہ ناشی ویل یعنی د شي ژوند ما پتا باندې دا تشوی کړی دی چې هغه کوڅې ته په خپل حقوق باندې هغه خپل پټه نیولې دا هغه ارته ما غوښ لري هغه حق لري هغه ته کولای شي هغه ته لیکي خپل باندې دا هغه د مثال دی ژوندی مړی دا یو دا کتاب دی دا کوم دی د تعلیم په اړه کوم خبرې شته او نور یو د امن په اړه کې شته او ډیر ځاغه لیکن هغه مین فوکس خبرې چې دا شو یو طرف ته ده نو دا باندې ما په دې وخت باندې ژوند دی مړی شي دی او دوه نه زما کوم کتاب چې دی دا غنوم دی قلم زما اصله ده
دا بیا د پښتانه او د پښتانه په دا وجه باندې چې دی له تعلیم او لري پاتې شوی دی، د دې چې دی د ټوپک د قانون دی او دا بد عمر چې دی دا تور په دله ډول ښایي چې پښتون چې دی د شتګر دی یا دا دی دا دی چې نفي مات کړي ده او په دا باندې ما لیکلي دي چې که څه زموږ ښځې وي لیکن دا کولی چې تعلیم حاصله وو او موږ پلاس کې بجای د ټوپک یا د کلاشنکوف اخیستو موږ اصله چې دا خپل قلم جوړ کړی ده او په دا کې دا شو هم شوي په دا کې دا شعرونه د امن غم ډېر دي د نن سبا پر حالات چې کوم حالات نن اوس سبا روان دي په دغه باندې مې دي او مخکې چې څه تر شوي دي د پښتون په حال باندې او بیا هم د ښځو په کیسو خبرې هم شته مطلب ګډوډ شعرونه دي هر څه پکې شته.
تاسو د تعلیم من د ښځو د حقونو او بیا د نن سبا حالاتو په حق لیکل کوي شعرونه لیکي، نو څنګه تاسو نه به یو خواست کو یو غوښتنه به درنو کو کوس شعرونه ستاسو وی هغه را ته وړاندې کوي په خپل خوخه باندې؟
او خپل خوخه خو زما خو دې شعرونه ده چې زما دې خوشي لیکم وخت به هم کمی او تاسو متفار به زه یو دوه شعر ووایم. یو شعر چې دی دا اوس د پشاور د ماشومان پر مرګ باندې ما لیکلې دي، دا به درته کتای خوښې.
جی ارشاد.
سترګې مې له اوښکو څخه ډیرانې شوې، سترګې مې له اوښکو څخه ډیرانې شوې، ښکلې جنازې چې نن روانې شوې. نن مې چې ګمان چې بیا دې وخاندم، نن مې چې ګمان چې بیا دې وخاندم، دا چې مې د زړه خونې ویرانې شوې. مرګ به هم جړل چې وراتلې خاله، مرګ به هم جړل چې وراتلې خاله، سپینې خولې له وینو چې بېمانې شوې. څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره، څوک به بیا ورځي هغه مکتب لره چېرته چې د ژوند کیسې تمامې شوې. نشته ارزو بېواره مرګ نشته، نشته ارزو بېواره مرګ نشته، زما پر وار د مرګ ولې تمامې شوې.
ډیر ښایسته شعرونه ماشاءالله. صحیح. او دا ستاسو د شعرونو خبره کو کنه، نو تاسو د ښځو د تعلیم او په دې حق لیکل کوي شعرونه لیکي، ستاسو چې زړه ته کم زیات نږدې شعرونه دي هغه به څه وي؟ لکه زیات تاسو د ښځو د حقونو په باره کې لیکل کوئ کنه، نو تاسو څه فکر کوئ د ښځو تعلیم بیا څومره ضروري دی او ستاسو زړه ته بیا څه نږدې دي؟
د ښځو په باره کې چې دي هغه شعرونه چې کوم ما لیکلي دي نو هغه خو د ښځو سره چې کوم ناانصافي کوي یا شوي دي، د هغو په باره کې دي. لکه اوس یو شعر چې ما تاته په سر کې کتاب ته وویل، زما د کتاب نوم دی ژوندي مړي. او دغه چې بیا چې د ښځې ورکوي او د دوی باندې مطلب ولور اخلي یا بل څه، په دا باره کې هم شعرونه لیکل شوي دي چې هغه یو ناوړه رواج دی چې د ښځې موږ ته وو او یو دا چې د ښځو باندې رواجونه یې سختې پابندیانې، د دې په باره کې هم شعرونه شته. نو زه تا ته کوم یو ډالۍ کوم ته ماته ووایې چې زه په هغه شعر د
پس د ښځو په باره کې که ستاسو څه شعرونه وي، تاسو وایې چې ژوندي مړي یا کتاب دی، که هغې نه تاسو یو څو شعرونه را ته ووایې.
د ژوندي مړي د پاره زه دا یو د رواج په خلاف چې کوم زموږ ناوړه رواج دی، دې د پاره یو شعر دی. د چنار رنګه مې سر ته کلا تر وایې، دا د ښځې مطلب اواز هغه د اواز دی چې یو ښځه چې دا کوم په کور یا په کلا کې بندیزه یې بنده یي، د هغې دغه اواز ما د شعر زه به ورکړي ده. د چنار رنګه مې سر تر کلا تر وایي، یا سپوږمه وایي چې په هر شعر مې نظر وایي. د سهار ماښام په حال به خبرېدلی، د سهار ماښام په حال به خبرېدلی، د کوترې په شان کاش ما هم وزر وایي. او په غم سره څه دا جوړ کړي رواجونه، غم سره څه دا جوړ کړي رواجونه، دیوان ما وایي راښکاره به سم وغر وایي. څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري، څو مخونه پر زړګي د ارزو اوري، دې لیمو وایي په خپل صبر نشاط تر وایي.
ډېر ښه، ډېر ښه. ارزو تاسو سره خبرې کوو، دا راته وایي چې تاسو په یو داسې سیمه کې تعلیم حاصل کو چې چرته ډېر مشکلات وو، تاسو خپل هم ذکر وکړو، بیا تاسو بیا څه فکر کوئ د خپلې کورنۍ پالنه تاسو څنګه کوئ او څه سوچ کوئ چې یوه ښځه یا یوه مور تعلیم یافته شي نو څه فرق راشي؟ تاسو کې څه بدلون راغی؟ که تاسو علم نو حاصل کړی نو څنګه به وي او اوسنۍ چې کوم ارزودایي کې به څه فرق وي؟
ما دا علم خو دا یو رڼا ده، یو شعور دی، یو سړي ته یو لاره په لاس ورکوي، د سړي ژوند بدلوي، د سړي د ژوند باندې ډېر لوی اثر اچوي. زما تعلیم ما ته یو ځای مالي دغه رسول دي ده، او بل ځای زما تعلیم چې دی زما د اولاد دپاره لویه وسیله جوړه شوې ده. که چېرې زه نالوستې وای نن به زما بچیان چې وو مطلب ډېر ځای نه رسېدل. ما خپل تعلیم چې مکمله کړي یا مکمله نه دي، اوس هم زه لګیا یم دا یو کل په دغه کې چې زما دا دوام چې مفتر شروع دي. نو زه د ادب سره چونکې زما تعلق دی شعر و شاعري سره، زه غواړم چې زه ښه پوهه ترلاسه کړم په دغه فیلډ کې چې زما هر څه زده وي. بیا به زه که چېرې شعرونه یا دغه جوړوم نو ماته به مسله نه وي که یا افسانه وي یا بل څه وي. نو زما د اولاد لپاره زما تعلیم ډېر په شماله راغلی دی. زما شپږ بچیانې دي او دربو زما یو کوچنی بچی دی. ما په دغه خپلو انجونو باندې ښه لوی تعلیم حاصل کړی دی چې دا وخت هم زما یو بچی د اتم سیمسټر د انفارمیشن ټیکنالوژي سټوډنټ ده، آی ټی یونیورسټي ورته وایي، او بیا یو ډی سی کوي او بله دغه سی ای ډی کوي. دارنګه ګرځې انجونو چې دي زما هغه دا وخت هم مختلف کالجیان او رسکولو کې سبقان وایي. نو کدا چیر نه وای ما بچیان ته دا ځای چیرې رسېدی شو، ما ته چیرې تعلیم اهمیت نه وای معلوم.
صحیح خبره. تاسو وایئ چې ستاسو د تعلیم د وجه ستاسو یو تعلیم یافته کورنۍ جوړه شوه. نو یو بل پوښتنه به درنه وکړم، چې تاسو یوې طرف ته استاد پاتې شوئ، بل طرف ته ستاسو د ادبي ژوند سره تعلق دی، نو په دې دواړو کې به تاسو زیات په کوم نوم یادېدل غواړئ، یو وخت د استاد په توګه او کنه د یوې شاعرې په توګه؟
استاد خو چې دی تعلیم خو دا چې دی چې هغه خو دا نه غواړي چې بس پوره شي، هغه خو موږ تر ګرد عمره پورې به چې یو طالب علمان پاتې یو، استادان به لام نه وي پاتې، طالب علمان به یو. ولې چې موږ اوس مانده یو، موږ اوس هم تاسو پورې نه دي، مطلب په یو خوا کې پښتو په دغه کې زه ریسرچ شوشی کوم، بیا نورې دا چې شوبې شته چې په هغو کې به زه څه نابلده یم، یو شی به نه زما به یو سر نه په خلاصېږي. نو استاذي چې کوم وخت وا هغه وخت یو استاذي زما د پاره شو، ولې چې هغه وخت ما هغه کې د چشپی دلو د چې کله یو سپروایزر سم د سکولو ویزیټو نه شال سو، بیا ما ته دغه شو ډیر خوند راکوي. او چې زه په ادب کې هم په ادب کې زما ایسا ده، او زه خپل د پښتون لا او خپل هم شعرونه وایم، او په دغه کې په مختلفو پروګرامو کې برخه اخلم، کانفرنس وی او ځای هغه ته ځم. نو بیا ما ته چې دی دا خپل د شو خوند راکوي. دا خو پروسس دی، هم د سره سره چې انسان څو په مخه ځي دغونې بیا هغه شي کې دلچسپي پیدا کېږي.
صحیح. او په دې هر څه کې ستاسو د کورنۍ له خوا ستاسو سره ملاتړ و، مرسته وه، تاسو به څه ویل غواړئ؟
زما سره ملاتړ چې د کورنۍ له خوا دي، زما کورنۍ چې ده نو شروع چې دي زما خپل پلار چې دي دغه د تعلیم دنیا کې شي دي، او دی د خپل علاقې لپاره د علامه په تور باندې دی یادشي. نو هغه که چېرې زما پلار به موږ تعلیم نه وای کړی، نو موږ به نن دا ژوند نه وای، نه به موږ پښت خبر وای، موږ به هم ړاندو وایم، به کاڼه وایم، به کوم په یو خوا به هم نه وای پوهې ژوند، په یو خوند به هم نه پیدا وای. یاد وایم چې زما سره زما په لسمه بات یا زما په تعلیم کې چې دا لویه برخه لوی لاس ما د خپل خاوند دی، چې هغه ما ته دا هغه ویل چې ته خپل تعلیم چې دی جاري وساته، چې ته شوق دی. هغه زما د شوق په لاره کې خنډ نه دی جوړ شوی، بلکې د ژوند په هره معامله کې له ما سره بشپړه ملګرتیا کړي ده. که څه هغه شعر و شاعري ده، کتاب چاپونه ده، او که هغه زما دا اوس هم حال په دا حال کې هم تعلیم دی، نو کور هم کار غواړي، کور هم وخت غواړي، لیکن بیا ما ته د دې شي اجازت راکړې دي چې ته خو ستا خپل شوق دی پرې پراخ.
ډېر ښه. په پروګرام کې خو ډېر کم وخت پاتې دی، ارزو په اخره کې به ستاسو له خوا اورېدونکو لپاره څه پیغام وي؟
زما له خوا له اورېدونکو ته دا پیغام دی، بلکې زما خوندو ته دا پیغام دی چې دوی د مخته راشي. موږ په خپله دغه کې چې دي پښتنې شاعري ډېرې کمې لرو، خصوصا په جنوبي پښتونخوا کې چې زار ځای ته ملاړ شم وګورم، نو ما له ډېر افسوس ارمان هغه وخت راشي چې په سټیج باندې راشي بلوچي شاعري براوي ووایي، بلوچي ووایي، دغه رنګه هزارګي، دغه رنګه اردو سپیکنګ والا بېخي ډېرې راشي خپل دغه وکړي. او زموږ پښتو غي څوک نه، نو مال دا د ګرد شپېره معلوم شي، او مال خپل نه کړه، زه دا غواړم چې پای دوی هم له کورو راوځي. په چا کې دا صلاحیت دا نه دا شي چې دا د سره څوک علاقه لري، او دوی په کور کې که څوک دا دغه لري نو باید دوی مخ ته راشي. او کله چې تاسو د کچا ورته تاسو پوری دغه نه ستل، لیکن دا ادب یوازې هغه میدان دی چې زه هم دا هغه شی دی، هغه لاره ده چې ارڅو کې حاصل کې نو هغه د خدای مکمل یو انسان یو دغه جوړی شي. ادب چې دی هغه ژوندی ادیب پاتې کېږي، قومونه ګرد ادیبانو ژوندي پاتې کړي دي.
رحمت بیبی خپل نوم دې تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستل را سره. خوشاله اوسه اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د الله پامن.
اس خستادا اس ورو زیدا اس ورو زیدا خوشدا مد او کس زمانہ سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھے زندگی